پښتون په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې زاج ملند او زمانور مکران مو هر کله کو په دې پروګرام کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره روختیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار مو اوریدل شي. خو پیل خبرونه کو د افغانستان کورنی خبرونه او د نړۍ خبرونه لسفه ولاستنک زیناورو.
سلام د خبرونو سره کې د افغانستان په ولسی جرګه کې ځینې وکیلان بیا هم لنه امنیت او شکایت کوي. افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د 415 ورځنۍ جګړه کې 15 ډېر وسلوال مخالفین وژل شوي او په باستن کې د ځغاستې لوبې پر مهال د بمونو ایښودونکي جوهر سرنایف په مرګ محکوم شو. د افغانستان په ولسی جرګه کې ځینې وکیلان بیا هم لنه امنیو شکایت کوي. دوی وایي چې په سیمو کې نه امنی زیاتې شوې دي او حکومتي چارواکي د دغو نه امنیو د لمنځه وړلو لپاره جدي اقدام نه کوي. دغو وکیلانو نن شنبه د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل کړه تر راتلونکو دریو میاشتو پورې وضعیت همداسې دوام وکړي د افغانستان امنیتي حالت به ډیر خراب شي. د ولسی جرګې وکیلان په داسې حال کې د نه امنیو په اړه اندېښنه ښکاره کوي چې اوس وخت په یو شمېر سیمو کې وسلوال مخالفین او افغان پوځیان جګړه کوي او زیاتره عام خلک ترې زیانمنېږي. افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د 411 جګړه تر 15 ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرګ ژوبلې پای ته ورسېده. د افغانستان دفاع وزارت مرسیال وایي دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دولت وسلوالو مخالفینو ته په دې جګړه کې ډیر زیان رسېدلی. خغلی وزیری وای شاوخوا 15 درشتنه وسلوال مخالفین وژل شوي، درشتنه ټپیان دي، 8 تنه وسلوال مخالفین د امنیتي ځواکونو لخوا سیران شوي، 55 ارادي موټر سایکلونه هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. په وژل شوي کې د وسلوال مخالفینو یو قومندان چې ملا نیک محمد نومیږي هم شامل دی. که څه هم خغلی وزیر د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د غور ولایتي روغتون ډاکټرانو ازادي راډیو ته ویل چې پرون دغه روغتون ته د امنیتي ځواکونو 8 مړي او 3 ټپیان ورول شوي دي. په همدې حال کې د ملي پوځي او سرتیري د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د جګړې په ډګر کې د څه باندې 100 وسلوالو مخالفینو مړي پراته وو. دغه سرتیري دا هم ویلي دوی د سلګونو وسلوالو مخالفینو په سخت محاصره کې وو او تر 3 ورځې پورې اوبه او ډوډۍ نه درلودي چې د هوایي ځواک په همکارۍ محاصره ماته شوه. د کندوز په بیلابیلو سیمو کې که څه هم خال ډزې کېږي، خو زیاتره بې ځای شوې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د کندوز د کډوالو چارو رئیس عبدالسلام هاشمي وایي د کندوز په وروستیو ناامنیو کې 14,000 کورنۍ له خپلو سیمو وتلې وې چې اوس وخت اکثره بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي دي. د رپورټونو له مخې په کندوز کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو جګړه کې که څه هم له نږدې 2 اونۍ راهیسې بنده ده، خو کومې سیمې چې د وسلوالو په ولکه کې وي تر اوسه نه دي خوشې شوي. د افغانستان د بیرغونی په برخه کې د امریکا سر مفتش ادارې سیګار په یو نوې ارزونه کې ویلي امریکا د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې سره څه باندې 560 میلیون ډالر مرسته کړې ده. سیګار لیکلي سره لدې چې امریکا او نور متحدین په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان د ملکی هوایي چلن د پرسنل پروزنه کې هڅه کړې، خو بیا هم تر ټاکلي مودې یعنې د 2014 کال تر اکتوبر پورې ونه توانېدل هغه مهارتونه افغان کډرونو ته انتقال کړي چې د خپل فضايي حریم چارې په خپله تنظیم کړي. د افغانستان هوایي حریم د اروپا او آسیا ترمنځ د تګ راتګ مهم دهلیز ګڼل کېږي چې د 2014 امری کال رئیس د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو او یا د بهرنۍ کمپنۍ لخوا تنظیمیږي. د هم د کابل د شهزاده سرای د معلوماتو له مخې د ځینو بهرنۍ سره په وړاندې د افغانیو پیربایه یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ، د امارات یو درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ. امریکا په باستن ایالت کې د ځغاستې لوبې پر مهال د بمونو ایښودونکي جوهر سرنایف په مرګ محکوم شو. د محکمې د قضایي پلاوي ترمنځ پرون 4 ساعته پر دې بحث وشو چې سرنایف د اعدام او ابدي بند سزا ترمنځ کومې یو پرې تطبیق شي. بلاخره تر اوږده بحث وروسته پرېکړه وشوه چې د زهري پیچکاري په ذریعه باید جوهر سرنایف اعدام شي. 21 کلن سرنایف د محکمې د حکم د اعلان پر مهال حاضر وو او د حکم تر اورېدو وروسته پرته له دې چې غبرګون وښي سر د تعظیم په ډول ټیټ کړ. یو شمېر مخالف فعالان چې په هغوی کې د همدې بمي چاودنو د قربانیانو د کورنیو غړي هم شته غوښتنه کړې وه چې سرنایف ته دې د اعدام سزا نه ورکول کېږي. د 2013 کال د اپریل په 15 د امریکا د باسټن ښار په بمي چاودنو کې ډیر درې تنه وژل شول او 215 نور ټپیان شو. امریکا لوی سرنوال د محکمې د دغه پریکړې ستاینه وکړه او هغه د پوینا دغه جنایت ته مناسبه سزا وبلله. د اسلامي دولت ډلې د عراق په رمادي ښار کې دولتي ودانۍ تصرف کړي. عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې په رمادي ښار کې پر دغو دولتي ودانۍ تور بیرغونه وځړول. دغه ښار انبار ایالت مرکز دی چې د عراق په لویدیځ کې موقعیت لري. د رمادي ښاروال د لاف الکبیسی وایي په دې ښار کې د اسلامي دولت ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې لس پولیس افسران وژل شوي دي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جفرات کې پرون په یو خبري غونډه کې د اسلامي دولت ډلې د دغه پرمختګ په خبرو ونکه اول چې پر دې ډلې د امریکا بریدونه دوام لري.
وی کنټینیو ټو پروواید ټارګټډ ایر سپورت.
ای وای موږ له همدې اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې خپل هدفمنو بریدونو ته دوام ورکړو. په دې کې ډیر هغه بریدونه شامل دي چې نن پر امادي کې وشو. تر دې وړاندې د امادي خرتر نورو ټول سیمو ډیره برخه د دولتي ځواکونو په کنټرول کې و. د یوکرين ولسمشر په خپل هیواد کې د پخوانی شوروي اتحاد پر علاماتو او د کمیونستي دوران د تبلیغاتو د مخنیوي قانون لاسلیک کړ. د پیترو پروشینکو دفتر دغه موضوع پرون اعلان کړ او ویل چې دغه قانون لمخې به د کمیونست دولت چې د 1910 او 1991 کلونو ترمنځ هلته حکومت کړی دی یو جنایتکار رژیم وګڼل شي. یوکرين د ولسمشر له همدې پریکړې سره ښایي په یوکرين کې د ولادیمیر لینن د دورې پاتې آثار او نور انځورونه وران شي. د روسیې له لوري د کریمیا سیمې تر لاغ وروسته د ماسکو او کیف ترمنځ اړیکې خرابې شوې. د دوی ترمنځ د اړیکو خرابوالی رسله هغه ډیر شو چې یوکرين په ختیځ کې روسي پلاو بلتون غوښتون کې د یوکرين له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې شو. یوکرين او اروپای ټولنه ادعا کوي چې په ماسکو د دغه بلتون پالو ملاتړ کوي خو روسیا دغه ادعا نه مني. او د اوسامه بن لادن یو پخوانی مرسل په ابدی حبس محکوم شو. په نیویارک کې یوې محکمې پرون خالد الفواز په دې تورن کړ چې په کینیا او تانزانیا کې د امریکا پر سفارت په بمی بریدونو کې لاس درلود. په دغو بریدونو کې د لاسګونو امریکایانو په ګډون 240 تنه وژل شو. خالد الفواز 35 کلن او د سعودي عربستان یو تبه دی. نوموړې په 1999 میلادي کال کې په لندن کې ونیول شو او 14 کال وروسته په 2012 میلادي کال کې د برېټانیا لخوا حکومت امریکا ته وسپارل شو. د نوموړي مدافع وکیل ویل دی کابل چې په دې بریدونو کې د الفواز رول ډیر زیات نه و باید په ابدی حبس نه وای محکوم شوی. خود سارن ولانوی هغه د القاعده شبکې یو مشر او په اروپا کې د دې شبکې د پیغامونو په خبرولو کې مرسته کوله. خبرونه هم دلته ختميږي. نور پروګرام له اجمل اندوره
سفول استنګ زو چې د افغانستان او نړۍ خبرونه درواورول دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالبه اوریدل شي. د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د مرستو د مفتش اداروي امریکا د افغانستان د ملکی هوایی چلند د ادارې سره سباندې 1500 میلیون ډالر مرسته کړې خو دا اداره لا هم پر خپلو پښو نه ده درېدلې. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبرو چې په دې وروستیو کې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو د دوو ولایتي مرکزونو د نیولو هڅه وکړه او په مرکز کابل کې څو وژونکي حملې وکړې. په داسې حال کې چې د سولې د خبرو اترو په اړه موازی ګرمې دي دا ډول بریدونه او ناکراری ولې زیاتې شوې دي پر دلایلو یې کارپوهان را سره غږېدلي. د پارک پلیس په نوم د کابل ښار پر یو میلمستون د وروستۍ تروریستي حملې د پیښې د یو ټپي د سترګو لیدلې حال هم در سره شریکوو. په کوټه کې مو له هغه موټر سایکل سپاره چې وبخې په کوټه کې د هغه موټر سایکل سپاره د برید حال هم درکو چې پر دوه عیسوي میرمنې یې تیزاب شیندلې. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام چې تېره اونۍ په مستقیمه توګه خپور شوی دا لومړی برخه تکرار هم په همدې پروګرام کې خبرې. دا ساده راډیو دا امریکا د افغانستان د ملکی هوایی چلند د ادارې سره سباندی 1500 میلیون ډالر مرسته کړې. د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا د سرمفتیش ادارې دغه مرستې په یو نوی رپورت کې پډاګه کړې. سیګاروي د دې مرستې سره سره د امریکا د ملکی هوایی چلند اداره نه د توانیدلې په افغانستان کې هوایی ترافیک هسي کنټرولونکي وروزی چې وکول شي د خپل فضایي حریم چارې په خپل تنظیم کړي. نو جزئیات د فریبا ظاهر په رپورت کې اورو.
د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د امریکا د سر مفتش اداره سیګار په یو نوی ارزونه کې لیکي چې امریکا په تیره تبند یو لسیزه کې 15.2 میلیون ډالر د افغانستان له ملکی هوایي چلند ادارې سره مرسته کړې ده. په دې ارزونه کې راغلي چې امریکا او نورو متحدینو یې په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان د ملکی هوایي چلند د وړتیا لپاره په بریالیتوب سره کار کړی دی، خو وایي له دې سره سره امریکا ونسو کولی له ژمنې سره سم د 2014 کال تر پایه پورې افغانستان ته د فضایي حریم د تنظیم مهارتونه انتقال کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکې ادارې چارواکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو پوځیانو سره د افغانستان د هوایي حریم د تنظیم قرارداد د 2014 میلادي کال په پای کې ختم شوی دی، خو د دې لپاره چې افغانستان په دې برخه کې بل بدیل پیدا کړي ولسمشر اشرف غني د هوایي حریم د ساتلو چارې د شپږو نورو میاشتو لپاره د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو سره تمدید کړي. وس د غشپړ میاشتې هم په پوره کې دودي او ورسره د سیبر رامنځته شوی چې که د افغانستان د فضایي حریم کنټرول افغان لوري ته وسپارل سي نو شای نړیوال هوایي شرکتونه آر سي چې افغانستان ته او همدارنګه د افغانستان د فضا لاري نورو هیوادونو ته خپل الوتنې لغوه کړي. له دې سره به شاید د افغانستان لپاره د میلیونونو ډالرو عواید کم سي او هم په نړیواله سطح د پانګوالو مرستندویانو په وړاندې د دې هیواد اعتبار زیانمن سي. د سیګار انتقاد په دې برخه کې د امریکا د فدرال هوایي چلان پر ادارې دی چې وایي ونتوانې د 2014 کال تر اکتوبر پورې د روزنی هغه پروګرام بشپړ کړي چې افغان پرسونل ته باید ورکړل سوی وای. سیګار دا هم وایي چې امریکا هڅه وکړه چې دغو کسانو ته له افغانستانه بهر روزنه ورکړي، خو وایي د زده کوونکو لپاره د پاسپورټونو او ویزو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخامخ شوه او هم یو شمیر افغانان وروسته له هغه چې د روزنې لپاره نورو هیوادونو ته ولاړه بیرته افغانستان ته ستانه نه سوه. بل دلیل سیګار دا یادوي چې په افغانستان کې دننه د امکاناتو د نشتوالي له کبله زده کوونکي ونتوانېدل په دې برخه کې هغسې روزنه وویني چې اړتیا یې وه. د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د امریکا سر مفتش اداره زیاتوي چې د فضایي حریم د کنټرول چارو د اخیستلو په برخه کې د افغانستان ناکامي د دې سبب سو چې امریکا د همدې خدماتو د دوام او د قرارداد د غځولو لپاره څه باندې 90 میلیونه ډالر مصرف کړي. سیګر د حملې کې تر هغو چې افغان حکومت اوسني موقت قرارداد تر ختمېدو د مخه یو بل قرارداد نوی کړی نو شاید امریکا له حکومت څخه وغوښتل سي چې یو بل موقتي تړون هم تمویل کړي. وړاندې د یو شمیر نړیوالو رسنیو په راپورونو کې هغو اسنادو ته اشاره سوی چې ښیي د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه نه غواړي تر جون وروسته د شپږو نورو میاشتو لپاره د افغانستان د هوایي چلند کنټرول تمدید کړي. د افغانستان هوایي حریم د اروپا او آسیا ترمنځ د تګ راتګ مهم دهلیز بلل کېږي چې د 2001 میلادي کال راهیسې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو او یا د بهرنیو کمپنیو لخوا تنظیمېږي. د افغانستان د ملکی هوایي چلان اداره وی اوس دوی له څو نړیوال شرکتونو سره په خبرو بوختي او هیله مند دي چې د جون د میاشتې تر پای تر رسیدو پورې به له دې شرکتونو څخه د یو سره توافق ته ورسیږي. د چارواکي زیاتوي چې غواړي یو خصوصي شرکت د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې وسپاري تر څو یو څه وخت ترلاسه کړي چې په ترڅ کې د دې چارې لپاره د افغانستان د خپلو منابعو پر برابرولو او په دې برخه کې د کادرونو پر روزلو کار وکړي او په اوږده مهال کې دوی په خپله د خپل هوایي حریم د ساتلو او کنټرول جوګه سي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ل ننګرهار په رسیدلو ریپورتونو کې ویل شوی چې دغلته په یو شمیر لرو پرتو ولسوالیو کې د حکومت وسلواله مخالف ډلې په خپلو کې نښتی او دغه نښتو د خلکو ورځنی ژوند تریخ کړی دی. په دې اړه به د فریبا ظاهر بل چمتو کړی ریپورت واورو.
په ننګرهار کې د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو او هغو ډلو ترمنځ چې د اسلامي دولت ډلې غړي یا دیږي د سختو جګړو خبره کوي او شکایت کوي. د دغو اوسیدونکو په خبره اوس مهال د طالبانو او اسلامي دولت ډلې ترمنځ جګړه په اچین او سپینغر ولسوالیو کې دوام لري. تر دې دوی اونۍ وړاندې هم د ننګرهار په کوټ، اچین، سپینغر او نازیان ولسوالیو کې د یادو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د اچین ولسوالۍ د مامندرې لرې پرتې سیمې یو اوسیدونکي دون کې د ټلیفون لاري له ازادي رادیو سره په خبرو کې د سیمې د وضعیت په اړه وویل.
دا د مامن په سیمه کې د دایښ او د اماراتو د ډلینا ډیره سخته جګړه ما نه دا ودا چې بس دغه دا چې خلک ډیر په دغه کې دي ستونزې کې دی او بس دا خلک ټول د بزم د جنگ د ویر نه بس د روان دي نو خامخانه کور نه چې وځي خلګي ټول ماشومان او خزنانه دا ټول کوټو کې ولاج دی ګرمو کې باندې
د اچین ولسوالې اوسیدونکو وایي چې په دې جګړو کې دواړو شکلو لورو ته تلفات هم اوشتي دي که څه هم د سیمې اوسیدونکو دغه جګړه د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ بولې خو د ننګرهار سرپرست ولی محمد حنیف کردیوال سره لدی چې د وسلوالو ډلو ترمنځ خپل منځي جګړه تاییدوي خو وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې د غړو شتون نه دی تثبیت شوی ښاغلی کردیوال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه نشټې د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د اختلافاتو له کبله راپورته شوی دی
بالې پزینو ولا سوالیو کې د مشکل استاده منګه اگر چې د داعش موجودیت منګه لا تر اوسه پورې ثابت کړی په ننګرهار کې نه دی ولی البته مختلفه ډلې دي چې مثلا په صرف لباس بدلی او یا مثلا چیرې بدلی او یا د دې چې بیرغ بدلی سپین بیرغ په تور باندې دی دا څنګه یو څه دغه ستاسو په ځینو ولا سوالیو کې لکه د کوټو له سوالي یا د چینو له سوالي چې په اړه کې د دوی د خپل منځي اختلافاتو تقریبا په کوټ کې ولا سوالي کې تقریبا څور هزاران دي دا وی په ملک نه ختیو شوی به چې څه کسان ما پرابلم پکې هم وشول او همدغه راز څه سره ژوند دي هم نیولې او په همدغه شان دي په چینو له سوالي کې دغه څنګه چې په خراب عمل تاسو وو
ویل کېږي د دغو نښتو له کبله د ننګرهار ولایت بېلابېلو سیمو اوسیدونکي د خپلو کورونو پرېښېدو ته اړ سوي او نورو امنو سیمو ته تللی دي هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو غبرګون واخلو خو د دغو وزارتونو مسؤلینو په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه
دوستانو له ننګرهار د نامنیو پاړه مو ریپورت پاوري د پورستوي کې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو د دوو ولایتي مرکزونو د نیولو هڅه وکړه او په مرکز کابل کې هم څو وژن کې بریدونه ترسره کړه د چارو کتونکو د دې بریدونو پاړه راز راز نظرونه لري ځینې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو لپاره بولي خو ځین نور بیا وایي څو چې وربند نوي شوی دا ډول بریدونه به دوام لري اسمت ساروان په دې اړه یو تفصیلي ریپورت لري
سره لدی چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی دوام لري په څه کم لسو ورځو کې د افغانستان په مرکز کابل کې څلور حملې وشوې د وروستیو حملو د عواملو په اړه راز راز نظرونه څرګندېږي ځینې باور لري چې لا سخت دریځ عناصر چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو پلوي نه دي دا ډول حملې کوي خو ځینې نور بیا وایي چې ممکن د دغو حملو هدف دا وي چې د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد یو له هغو کسانو څخه دی چې باور لري وروستۍ حملې د دې لپاره شوي چې پوځي قوت ښکاره کړي د ازادي راډیو ته وویل
زما په سلمانی په افغانستان کې موجوده حالات د روان خر او کوشش کوي چې خپل نظامی برکري یو د بل مقابل کې وښي دا هم د دې معنا ورته چې طرفین دې ته مسلمان دې اراده لري چې د مذاکراتو طرفه د مذاکراتو طرفه ولاړ شي خپل اشتراک د مذاکراتو په میز باندې د څه په نظر نه حل کړي د افغانستان لپاره هیڅ نظامي خیر وجود نه لري بلکې د دواړو خواو لپاره زموږ مشوره دا ده چې هغه ټول خپل مشکلات په سیاسي لحاظ او سیاسي ډګر کې حل کړي موږ به هیله لرو چې څومره زر ممکن کېدای شي په افغانستان کې د یو غربند د شو فضا رامنځته شي چې لومړی یو بل په خلاف باندې بد تبلیغات غلط تبلیغات باندې په دوم قدم کې د جګړې په ډګر کې کمی راشي او درې قدم کې د اعتماد په ځای باندې چې په څلورم قدم کې مذاکرات او نور په ډګر کې هم ټول هغه مشکلات چې طرفین یې لري
د اعظم پنوم د طالبانو د پسرلنیو حملو له پیلېدو سره د بدخشان فراه او کندوز په ګډون د افغانستان په مختلفو سیمو کې حملې وشوې سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د خپلو وسلوالو مخالفانو حملې ځپلې او حتی د غزنی ناوه ولسوالۍ له نهو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د دولت تر کنټرول لاندې راوستې ده د افغانستان بېلابېلو سیمو ته ناامنۍ خپرې شوې دي د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني د طالبانو د حملو زیاتېدل د سولې له خبرو سره تړلې نه ګڼي د ازادي رادیو ته وویل د افغانستان جګړه نور بودونه هم لري
وقایع اخیر از قبل
له په خاص څخه د اوسنۍ پیښو اټکل شوی چې د افغانستان او پټیر بیا د لوی شارونو د بي ثباتي حڅی کیږي. شاوخوا څلورونه مخکي په مطبوعاتو کې ویل شوی وو د حقاني شبکې چې د پخلاینې غشتون کې نه ده د حملو نیت لري او روسي حمله د سیمې د استخباراتي ډلو یو همغږ او منظم پروګرام دی چې د سیمې او د سیمې د ورهخوا استخباراتو تر چتن لاندې فعالیت کوي. طالبان او د حکمتیار اسلامي حزب کابو درې اونۍ مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا له غړو سره په غیر رسمي خبرو کې د سولې خبرو ته لیوالتیا وښوده. د افغانستان د نجات شورا رئیس سید اکبر آغا چې په خوا د طالبانو د تحریک غړی و آزادي رادیو ته وویل تر څو چې د سولې خبرې رسمن پیل نشي او اوربن ټینګ نه وي هغه عناصر چې د سولې پلوي نه وي که په هرې خوا پورې تړلي وي تشدد ته دوام ورکوي.
زما په فکر باندې ضرورت یې تدید لیدل کېږي چې لږ خبرې وشي چې هغه په واقعیت باندې بنایي د هغو خبرو تر څنګ به نو حتمن اوربند راځي. نو د اوربند سره به دا موضوعګانې ټولې دې موضوعګانو ته به د پای ټکی ایښول کېږي. بیا که یو څوک داسې یو کار کوي که هغه غیر د طالب بل څوک وي نو زما په فکر باندې زما نظر داسې دی چې ډېر کوشش په کار دي چې واقع د سولې واقع خبره وشي او د هغه په څنګ کې اوربند اعلان شي.
په کابل کې په څه کم لسو ورځو کې څلور حملې وشوې چې تر ټولو وروستۍ د پارک پالس پر مېلمستون وه. په دغه برید کې د نهو بهرنیانو په شمول څوار لستنه ووشل شول.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پارک پلس په نوم د کابل خار پر یو میلمستون روستي تروریستي حمله د دغه پیخي د ټپیانو او د وشل شو کسانو د کورنۍ لپاره لغه مډک تاسوونه پریخي. زین الله یو له هغه کسانو دی چې په دې پیخه کې سخت ټپي شوی او وست کابل خار په ایمرجنسي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د ازادي رادیو خبريال قسم سولمل د نوموړي پښتنې ته ورغلی او د هغه د سترګو د لیدلې حال په استنادي دا رپورت شمتو کړی.
د پارک پلس پر ملمستون په وروستۍ تورریستي حمله کې ټپي شوی زین الله وای کله چې ژوبل سو نو لمړی خپل میرمنې ته ټلیفون وکړ او هغه ته ویل ما وبخشه ځکه شاید بیا هیڅ کله کورته رانسم. دی وای په داسې حال کې چې ستونه ډکاو لستر ګوي اوشکې روانې وي خپل میرمنې ته ویل چې که ژوندۍ پاتې نسو نو د اولادونو روزنې ته پام وکړي. زین الله چې په کابل کې د یوې خصوصي مؤسسې کارکوونکی دی راته وویل د چهارشنبه په ماښام په پارک پالس میلمستون کې یو محفل ته وربلل سوی و. له ده مو غوښتل راته ووایي چې دا پیښه څنګه رامنځته سوه.
هفته نیم بجه وخت صرف غذای نان شب شده بود. منزل دو رفتیم برای غذا خوردن. خارجی ها بود دیگه. این طرفش یک میز دیگه بود که هندی ها امرای پاکستانی ها شد. یک میز دیگه افغانی ها بود. یک بچه جوان داخل شد. اول یک مقدار نان هم گرفت. شیشتن پولی خارجی ها بود از بخیص. از بغلش تفنگچه داشت. در کمرش کلش شاجورای مرمی بود. خلاص میشد تبدیل میکرد. اول ما خارجی هایی که از تابع ایتالیا بودن بالا اینا شلیک کردن. بعد از طرف ما اومد سه نفر ما بودیم. دو تا دوستان بود شهید شدن. ما را یک دو مرمی در پایم زد یک منو در سینه.
لزین الله سرمو په امرجنسی روغتون کې داسې وخت ولیدل چې د روغتون یو نرس د هغه ټپونه پانسمان کول. د وړاندې د حمله کوونکي په اړه راته معلومات راکړل.
دیگه تقریبا 8 بجې شاو سرمو شلیک کردن. یک نفر می کس که حمله کننده یک نفر بود. دیگه زمانی که شروع شد اونجا خود گیساو مجام کرده سه دروازه داشت، گارد هم داشت. هر دروازه یک تا دو تا گارد داشت. مگم از طرف گارد ها کدام شلیک در گوش من آمد که داخل به دفاع کنند.
پر پارک پلس ملمستون در چهارشنبه په ماښام هغه وخت حمله وسوه چې لسګونه کسان هلته په یو کنسرت کې د ګډون لپاره راغلي وه. په دغه پیښه کې د راپورونو له مخې 15 تنه ملکي وګړي وژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. وژل شوي افغانان او بهرنیان ټول ملکي وګړي وه. طالبانو د خبرپاڼې په خبرولو سره د دغه حملې مسؤلیت په غاړه واخیستی او د لسګونو کسانو د وژلو ادعا وکړه. زین الله وایي د ده دوه ملګري چې پر یو میز راټول سوي وه او د کنسرت د پیلېدو په انتظار وه ټول د حمله کوونکي لخوا وژل شول. خو دا چې دی په خپله څه ډول ژغورل سوی له ده به یې واورو.
آمدن یک دفعه خشلی کرد، بعد پس دوباره رفت دالیز برآمد. اما صدایش می فهمیدم که میزاب چوکی را کلش از زینه که در منزل دو بالا می شدن اونجا انداختن که اگر کس پلیس داخل بالا آمده نتونه. دوباره آمد با چک کرد هر نفر که می خواست. این مطمئن خودم می ساخت که این از بین رفته نرفته، کسایی که نفس می داشت دوباره می داشت. من فهمیدم که طرف مومه. بعد من می بغل زیاد خون ضایع کرده بودم. بعد می خونه را گرفتم، خونه بسیار سخت شده بود. در روی خود ماند که من دست چشمای من پر کردم. او آمد باز. من دیوالای ما سعی کردن نو از بین رفته. بعد مرا سعی کردید می فکر کرد که در چشمای زین در روی زین میاد بین رفته. بعد پس رفت.
زین الله د خپل خبر په دوام ویل حمله کوونکی دو نیم درې ساعته مقاومت وکړ تر څو چې د امنیتي ځواکونو لخوا د یو لاسي بم په واسطه لمنځه یوړل سو. د یوې کله چې شاوخوا ته د خپل ملګرو او نور میلمنو مړی ولیدل نو د ژوندۍ پاتې کېدو امید یې له لاسه ورکړ.
بله ما به وښ بدم زمان که مو شخص انتار کننده روی شویسه میشد مو بند تنبان خدا ساس خطا میکردم تا بالاخره پای خدا بحثه کردم. یعنی قسمتون که مرمی خورده بود از دست خورده دیگه است دو کلکای من داخل ازید بگورده بودم که خون زیاد زیاد نشد. باز وقت من جمعید زندگی رو نداشتم.
لزین الله پرته امرجنسی روختون تا لدغه پیشتی چخد درین نور چپیان هم ورول سیوه چی تر درملین روست رخصت سیوه. امنیتی چارواکی وای د کابل وروستۍ پیښه د 1993 کال په لومړۍ شپه د کابل سرینا پر هوټل د وسلوالو حمله ته ورته و. دغه پیښه او لامل یې اوښتو تلفاتو په کور دننه او بهر کې تند غبرګونونه راوپارول. زین الله وای له حکومت څخه هیله داده چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته لومړی توبر کړي او د هغو کسانو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې ملکي کسان وژني.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریده. په ننګرهار کې د دوو خیریه ټولنو راټولې کړې مرستې د جلال آباد د کابل بانک د وروستۍ پیښې د قربانیانو پر کورنیو ویشل شوې دي. په دې اړه به زموږ د خبریال شاه محمود شینواري راستولی رپورټ واورو.
په ننګرهار کې د باز خیریه بنسټ او المواسات خیریه ټولنې هغه مرستې چې د ټولنیزې میډیا او په انفرادي توګه له افغانانو راټولې کړې وي د نورو خیریه بنسټونو په همکارۍ د پنجشنبې په ورځ د کابل بانک په پیښه کې د قربانیانو پر څلوېښتو کورنیو وویشلې. د باز خیریه بنسټ مشر باز محمد عابد او د المواسات خیریه ټولنې مرستیال سیدالرحمن مومن ازادي راډیو سره په مرکو کې وویل چې دوی دغه مرستې په داخل او خارج کې له یو شمېر افغانانو راټولې کړې وي.
دل او مونږ ته خپل مرستې راولي غلي تقریبا تر 2,00,000 او 6,000 یا 10,000 پورې افغاني بس خیریه بنسټ تراغلي او المواسات خیریه بنسټ چې هم دغه اعلان کړی او د هغه مرستې سره یو ځای کړی او د سلويختنو شهیدانو وارثانو ته مو د خوراکي توکي پیکج واغستي او د اساسي پروګرام دي توزیع کړي.
دا موږ په خلکو باندې ګرځېدلي یو 500 روپۍ 100 روپۍ 200 روپۍ همدارنګه په لندن کې سزوانان دي هغوی یو ټولنه جوړه کړې ده د هیومن ریلیف مشن په نوم باندې هغوی هم موږ ته پیسې رالیږلي دي. دا تقریبا ټول 100,000 روپۍ برابرېږي. نو بعض خیریه ټولنې او المواسات خیریه ټولنې د ننګرهار د خیریه ټولنې د همغږۍ د بورډ د لارې دا کومکونه نن موږ دلته توزیع کړو.
په ننګرهار کې د خیریه ټولنو د همغږۍ دفتر غړي اکرام الله اکرام وویل چې په دې مرستو کې 14 قلمه خوراکي توکي شامل دي. د ویل د مرستو څخه یو اندازه نقدي مرستې هاغو ناویانو ته ورکړل شوې چې خاوندانې د واده څخه یو اونۍ وروسته په یاد پیښه کې قرباني شوي ول.
په دې مرسته کې چې لوبیا بوره شین چای وریجی او ځینې د ژوند هغه لومړني ضرورتونه خوراکي توکي هغه پکې شامل دي. د دې ترڅنګ د خوس کونړ خیوي ولسوالۍ د ګوریک د کلي هغه دوه ورونه چې د واده یې لږ تر لږه یوه هفته کې د په دغه پیښه کې شهیدان شول د هغوی د کورنۍ او د دواړو ناویانو دپاره چې زموږ خویندې دي د هغوی دپاره 50,000 روپۍ موږ نقدې ورکړي.
د قربانیانو کورنۍ له یادو خیریه بنسټونو او هغو خلکو مننه وکړه چې د دوی په نوم مرستې کړي. د دې کورنۍ یو شمېر نورو غړو بیا له دولت وغوښتل چې د کابل بانک د پیښې نیول شوي عاملین دي په عامه حضر کې په دار وځړوي چې نور ترې عبرت واخلي.
الله پاک دې ځواني نصیب کړي. الله دې ولا اجر عظیم ورکړي. موږ د ډېر د خیر توقع امید د خلکو نه د دې ځوانانو لرو. خدای دې دین او دنیا ولا دوه خایسته کړي او خدای پاک دې ظالمانو لاسونه قطع کړي. خدای دې زمکه مخ دی پاکی چې څوک چاړو نه ازارې خدای دې خپل ول ازار کی.
لدی وړاندې د مثبت بدلون ټولنې هم راټولې کړې مرستې د دې پیښې د یو شمېر قربانیانو پر کورنیو ویشلې وي. د خلکو په خبره دغه مرستې چې د هیوادوالو لخوا ورسره شوي دوی ته ستر معنوي ارزښت لري. د ویلو دا چې څه د پاسه لس خیریه ټولنې په ننګرهار کې په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي چې له دغو بنسټونو سره په لسګونو کسان په رضاکاره ډول کار کوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی د سهار لس نیمې بجې شوې. یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له صفی الله ستنګ زیناورو.
د افغانستان په ولسی جرګه کې ځینې وکیلان بیا هم له نامنې شکایت کوي. دغه وکیلانو نن شنبه په عمومي غونډه کې ویل که حالت همداسې دوام وکړي تر درې میاشتو به د افغانستان امنیتي حالت ډیر خراب شي. د کندز په بیلابیلو سیمو کې که څه هم خال ډزې کېږي خو زیاتره بې ځای شوي کورنۍ بېرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د چارواکو په خبره 18,000 کورنۍ د کندز په وروستیو ناامنیو کې بې ځای شوي وي. د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د امریکا سر مفتش ادارې سیګار په یو نوې ارزونه کې ویلي امریکا د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې سره څه باندې 560 میلیونه ډالره مرسته کړې خو دا مرسته ډیره اغیزمنه نه ده تمامه شوې. امریکا په باستون ایالت کې د ځغاستې لوبې پر مهال د بمونو ایښودونکي جوهر سرنایف په مرګ محکوم شو. په دې بم ایښودنه کې درې تنه وژل شول او 260 نور ټپیان شول. دغه بم ایښودنه په 2013 کال کې وشوه. اسلامي دولت ډلې د عراق پر امادي ښار کې دولتي ودانۍ تصرف کړې. او د یوکرین ولسمشر په خپل هیواد کې د پخواني شوروي اتحاد پر علامات او د کمیونیستي دوران د تبلیغاتو د مخنیوي قانون لاسلیک کړ.
زموږه غلاسه د راډیو نوري دوستانو تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. د ویب پاڼه پاتم د azadiradio.com. وس هم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم موضوعاتو او مسلو بحثونه کړي دي اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالب تر ډیره د انتخاباتو پر کمیسیونونو د نړیوالو مرسته کوونکو د مرستو ځنډیدو او وروستیو ناامنیو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورسپانو د انتخاباتو پر کمیسیونونو د مرستو بندیدو ته په اشاره په خپل سرمقاله کې لیکلي چې پر اختیا پردای کټ ترنی مشپووي. په سرمقاله کې راغلي چې ممکن د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو شاوخوا 800 کارکونکي له دې عمله داندې پرېږدي چې معاشونه یې کمیږي. سرمقاله لیکونکي ویلي د انتخاباتو پر کمیسیونونو د مرستو بندیدل ظاهرا بودیجوي ستونزه ده خو زیاته کړې ده اصلي لامل دا دی چې مرسته کوونکي غواړي د انتخاباتو د بهیر د افغاني کېدو مخه ونیسي. په سرمقاله کې راغلي په داسې یو مهم ارګان د مرستو بندول د افغان حکومت مشرانو ته د خطر یو زنګ دی. اطلاعات روز ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې انتخاباتي اصلاحات د حکومت لومړیتوب دی خو په دې برخه کې کومه اراده نه ده موجوده. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د حکومت مشرانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې د انتخاباتو د اصلاح لپاره کوم مثبت ګام وي. په مطلب کې راغلي چې تر اوسه هم د انتخاباتو د کمیسیون هغه کارکوونکي او مسؤلین په داندو بوخت دي چې په درغلیو تورن وو. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا د روسیې امنۍ په اړه خپل تبصره کې پوښتنه کړې چې د ارګ چارواکي سترګې او غوږونه لري. په مطلب کې راغلي چې د بیان ازادۍ یو لسته راوړنه ده خو دا چې حکومتي مسولین د رسنوي خبرو او د خلکو غوښتنو ته غوږ نږدي دا بیا یو جدي ستونزه ده. د ورسپانې په تبصره کې راغلي چې خلک نور د ارګ له پرواکمینو چارواکو ناهیلي شوي او که دا حالات دوام وکړي خلک به په نورو لارو چارو فکر وکړي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د بخښنې نړیوال سازمان څرګندونې راخیستې چې ویلي دي وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته اهمیت نه ورکوي. په دې مطلب کې د کابل پر یو مېلمستون روسي حملې ته اشاره شوي او د بخښنې نړیوال سازمان په حواله کې ویل شوي چې په دې حمله کې تر ډیره ملکیان وژل شوي دي.
ورسته لاغه چې په پیښور کې پر یو خونزي وسلوالو کسانو د 13 دسمبر په میاشت کې برید وکړ او دغلته په ډلې زتوګه ګن کسان ووژل. په افغان کډوالو په پیښور او شاوخوا سیمو کې د ژوند ساحه راتنګ شوې ده. ل 15000 زیات کډوال دروان میلادي کال راپایل رئیس افغانستان تستان شوی. په افغانستان کې د جګړو دوام، بے ثباتی، نامنه او بیروزګاری راستن شوی کډوال ل زیات ستونزو سره مخ کړي او د زینو څولونکو په وینا په زرګونو راستن شوی افغان کډوال له مصیبت ډک ژوند تیروي. د فرانسې خبری اژانس له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنو شو افغانانو د ستونزو په اړه یو رپورت چمتو کړی چې جاناکا الکوزه وړاندې کوي.
جلال آباد ښار ته نږدې د راستنو شو افغانانو په استوګنځای کې د محمد په نامه افغان چې د خپلې خیمې مخې ته ولاړ و، فرانس پرس اژانس ته وویل موږ په پاکستان کې خوشحاله وو، خپل کور او خپل کاروبار مو درلود. دلته په افغانستان کې نه کور او نه کاروبار لرو، موږ په خیمو کې ژوند کوو. محمد دوی میاشتې وړاندې د خپلو 15 اولادونو په ګډون د کورنۍ له 14 غړو سره وطن ته ستون شوی دی. بل افغان درشپیته کلن سید احمد چې ګیره سپینه شوی 40 کال وړاندې په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله پاکستان ته مهاجر شوی و، خو په دې وروستیو کې له پاکستان نه په وتلو اړ او بیرته وطن ته راستون شوی. سید محمد وای د پاکستان سیمه ییزو خلکو له موږ سره ډیر ښه سلوک کاوه، خو حکومت له موږ سره ناوړه چلند کاوه. حکومتي کسانو به هر وخت زموږ په کورونو چاپې وهلې او موږ یې ځورولو او سپکولو. یو افغان چې نوم یې نه دی ښودلی ازادي راډیو ته په ټلیفوني پیغام کې په پاکستان کې د افغانانو د ستونزو په اړه داسې وویل:
د افغانستان خلک پاکستان ته تګ راتګ کوي، موږ جدي خپلوان دي هلته، او د پاکستان حکومت یې نیسي در به در خاورې په سر د جیل په جیل تاڼو په تاڼو باندې پراتي او په زورونو زورونو تاوان کېږي. الله جل جلاله دې وکړي چې د افغانستان حکومت داسان د خلکو پوښتنه وکړي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې په زوره له پاکستان نه افغانستان ته په وتلو مجبور شوي د تیر کال د همدې مودې په پرتله څلور برابره زیات دی. دا سازمان وایي افغانستان ته په خپله خوښه د ستنو شوو 2000 افغانانو تر څنګ د سپینګیرو او ناروغانو په ګډون 6000 بې اسناد افغانان د پاکستاني چارواکو لخوا افغانستان ته استول شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان وایي له پاکستان نه وطن ته د ستنو شوو افغانانو زیات شمیر جلال آباد ته نږدې ځای په ځای شوي، خو یو شمیر نور بیا کابل او نورو ولایتونو ته تللي. راستنه شوي افغانان په دښتو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او زیات شمیر یې په کار پسې سرګردانه ګرځي. د راستنو شوو افغانانو یو بل تن ازادي راډیو ته خپلې ستونزې داسې بیان کړي:
پاکستان راغلي وو، هر څه اسنادونه هر څه بینک کې پیسې مې جمع کړي دي، او موږ به چې دل د ټولو ځمکې چې سړکونه چې دي د مهاجرونو ریس خرڅ کړي، او بلکې هغه وخت موږ لس کال انتظار وکړو، موږ ته اوس خپل حق نه سپارل کیږي، او موږ د نوي وزیر د کډوالو نه غواړو چې زموږ غم زر ته زر وکړي، او د جلال آباد مهاجرونو سره ریش او نږدې نه وګوري.
د ناروې د مهاجر شورا ادارې د عاجلو چارو مسؤل رحیم ګل امین فرانس پرس اژانس ته ویلي وطن ته ستانه شوي افغانان په عاجل ډول سرپناه، خوراکي موادو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د خبري رسنیو مسؤل ماتیو ګریډن وایي د 2015 کال د جنوري میاشتې راهیسې چې کوم شمیر افغانان له پاکستان نه وطن ته ستانه شوي، موږ له دې مخکې په دومره شمیر کې راستانه شوي افغانان نه و لیدلي. د وی د افغانستان او پاکستان په پوله له راستنېدونکو افغانانو سره مرسته یو بشري آزمیخت یا چیلنج دی. دوی هیڅ شنه لري او زیاته موده له وطنه بهر پاته شوي دي. رسمي او غیر رسمي ارقام ښیي چې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي او د پاکستاني چارواکو لخوا ورسره ښه چلند نه کیږي. له بلې خوا د پاکستان د پښتونخوا ایالت د قانون وزیر امتیاز قریشی وای له دې سیمې څخه هیڅ افغان کډوال په زوره افغانستان ته نه دی استول شوی، یوازې هغه شمیر افغانان استولو ته اړ شوي چې قانوني اسناد نه لري. قریشی وای له کومې ورځې چې غیر قانوني افغانان له سیمې استل شوي په امنیت کې د نظر وړ خواله راغله، جرمونه، هدفي وژنې، د خلکو تښتونې او غلاوي هم ورسره بيخي کمی شوي دي.
او سم مخکې لدی چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درته وړاندې کو، د خبرونې ورستۍ رپورت راخلو. په کوټه کې پر موټر سایکل سپاره تن پر دو عیسوي میرمنو تیزاب پاشلی چې له امله یې د هغوی مخونه او د بدن نورې برخې سوځېدلې. حمله کوونکي پولیسو نیولی او پلټنې ځینې روانې دي. په دې اړه به له کوټې څخه د بارکوال میاخیل راستولی رپورټ واورو.
نن سهار د 11 بجو په شاوخوا کې د کوټه ښار په منځ کې پر کاسي سړک باندې پر دوو میرمنو باندې تیزاب وپاشل سول چې له امله یې د هغوی مخونه او د بدن نورې برخې سوځېدلې دي. دغه میرمنې چې یوه رمشا نومېده 28 کلنه وه، او بله پیغله هینا نومېده چې 43 کلنه وه، او دواړه یې سوی وې. دوی سمدستي د پیښې له ځایه د کوټې BMC روغتون ته یوړل سوې او دا مهال تر درملنې لاندې دي. په روغتون کې موجود ډاکټر عبدالحق شیرانی وایي د دغو میرمنو حالت له خطره بهر دی.
یو سیده ځوان لکې
د هغه 10-15% برن او د ابل سیدل سره ایجټ ده د هغه غ سیدي 25-30% دي
تیزاب په مخ زیات پښتو
پر مخ او پر جسم باندې پر دواړو ځای موږ د خپل طرفه ځا موږ دوی مکمل ډاکټران دلې موجود وو چې دوی ته موږ میډیکل کور ټوټل ورکې د دوی ډریسینګ هم وکړي او دلې موږ اوس داخله
دغه سوی مېرمنې وایي دوی له کوره د سودا اخیستلو لپاره راوتلې وې او د کاسي سړک په یوه کوڅه کې د لیډي ډیفرن روغتون مخ ته سودا اخیستله چې پر موټر سایکل سپرو دوو کسانو څخه یوه تن چې وایي ویجی نومېږې پر دوی تیزاب وپاشل. موږ سبزی مارکیټ ته د ترکاري اخیستلو لپاره له کوره راغلي وو. نه پوهېږم هغه له کومې خوا راغی. زما پر اوژه یې لاس کښېښو چې ما ور وکتل د تیزاب راباندې وشیندل. نور زه په هېڅ نه یم خبره. په کوټه کې سوی اقلیت په میشت ځایونو کې هندوان هم اوسیږي او تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د ویجی په نوم دغه کس هندو او که عیسایي دی چې دغه میرمنې وایي پر دوی تیزاب پاشلی دی. د سهرش عدنان په نوم میرمن وایي د تیزابو په حمله کې اغېزمنې یوه خور او یوه ورېندار ده. وایي دغه تن دوې ورځې وړاندې په بازار کې دا په موټرسایکل ووهله او له دې کس سره یې خبره لاندې باندې سوه او هغه یې نن پر خور او ورېندارې تیزاب وپاشل. زما له هغه سره خبره لاندې باندې سوې وه ځکه هغه موټر سایکل زما پر پښه راخېژولی وو. نن زما کوچنی خور زما پړونو پر سر کړی وو. زما خور او ورېندار نن بازار ته تللې وې. هغه زما پر خور زما ګمان کړی وو او تیزاب یې ورباندې شیندلی دی. زه نه پوهېدم چې دا کوچنۍ خبره به دومره لویه سي. هغه ته باید سزا ورکړل سي. نن له موږ سره دا پېښه وسوه. سبا له بل چا سره هم کېدای سي. پولیسو تر پېښې وروسته په تورن کس ویجی پسې پلټنه پیل کړه او د کوټې ښار پر بروري سړک باندې یې نیولی دی. خو پولیسو تر اوسه د پېښې د علت په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ورده چې په تیرو کلونو کې هم په کوټه کې پر ښځو باندې تیزاب پاشل شوی دی. د تیر کال په جولای کې هم په کوټه او مستونګ سیمو کې پر شپږو مېرمنو تیزاب پاشل شوی وو.
دوستانو په همدې رپورټ سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هر یک شنبه په مستقیمه توګه خبريږي او د شنبه په ورځ تاسو تکرار اوري. د لومړۍ برخه تکراری خبرو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت به میزبانی من فرشتنده خوش آمدین. شنونده های عزیز، امروز در این برنامه در مورد سردردی و میگرن صحبت میکنیم. بله دوستان عزیز، در این برنامه دکتر صاحب بریالای ملکزی متخصص امراض روانی و عصب مهمان ما هستند و در مورد میگرن و سردردی ها معلومات میتن. دکتر صاحب ملکزی به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد سردردی و میگرن یک معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. د آزادی رادیو ټول محترم اوریدونکو او تخنیکی همکاران ته د زړه له کومې احترامات تقدیموم. سردردیګان په پیدایښت کې ډیر فاکتورونه رول لري. د سردردیګان په پیدایښت کې ډیر فاکتورونه رول لري چې د سردرد د پیدایښت زیاتره روحي فاکتورونه پکې ډیر بارزش دی او مونږ باید د ابتدا نه د سردرد ناروغانو پیسې د تاریخچې پیسه کې ډیر زیات دقت وکړو تر څو چې د دنیا ښه تاریخچه واخیستل شي او که چیرې د غفلت نه کار واخیستل شي نو د دې عواقب ډېر خطرناک دي. هغه لس عوامل له جملې څخه چې یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه کوي یو علت سردردی دی. ها سردردی بعضې نور در دون دون نور ساختمان لوجنه کیدای شي چې سردردیګان هم مسئله شي. مثلا د غاخونو دردونه یا تمپورو منډیبولر جاینټ یا مفصلونو دردونه دا یو سردردی او تعریف وو. سردردیګان بیا مونږ کولای شو په دوو برخو ویشو. یو ابتدایي سردردیګان دي او بل ثانوي سردردیګان پرایمری هیدک او بل سیکنډری هیدک. په پرایمری هیدک یعنی ابتدایي سردردیګان کې میگرین یا نیمسری شامل ده او ټینشن ټایپ هیدک یا فشاری سردردیګان شامل دي او کلستر یا خوشایی دردونه شامل دي. او په سیکنډری هیدک کې یعنی په دویمی سردردیګان کې هغه سردردیګان چې د غاړې او د سر د تردیدات له وجې نه منځ ته راځي. هغه سردردیګان چې د غاړې او د دماغي شرایونو د اختلاطات لکبل مسرازی او هغه سردګان چې د دماغ د ضایات لکبل مسرازی هغه سردګان چې د دواګانو د مصرف او یا د دواګانو د بندول لوجنه مسرازی او هغه سردګان چې د دماغیان تنات لوجنه مسرازی هغه سردګان چې د داخل قحفی غاړه سترګي غوږ پزی او غاخونو د ضایات لکبل مسرازی هغه سردګان چې د رواني خلالات لکبل مسرازی.
تشکر دکتر صاحب. میگرن هم نوعی از سردردی است، ای چند مرحله داره؟
د میگرن پیسا که اول تعریف کو، میگرن د نیم طرف د سردرد څخه عبارت چې پشت دادی ډول سره شروع کیږي، زیاتره د ځواني په سن کې مسرازی، اتلس په سلو کې په خوځو کې او شپک په سلو کې په نارینه کې لیدل کیږي او ماهیت دوره یي شکل لري او په متوسط ډول یو یا دوه وارې په یو میاشت کې تکرارېږي. د میگرن سبب چې دی د داخل قفي او خارج قفي د اویو مصابیت دی چې په دې پیدایښت کې ارثي فکټورونه هورمونی بیوشیمیکی فکرونه رول لري.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. برادر ما محمود از ولایت قندهار روی خط است. بله محمود، سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
وعلیکم السلام. دکتر صاحب خانم خوشن به راپشتنه که کمی واقع رسید خطکیان رسید و غم ریزی چی پیشتی جدا در پیشت خدا کیل پیشتی بسی گوری سرای خطکیان طالب که گوری در ملی در خطکیان طالب که در مریزی در پیشتی
مخکې ما تذکر کړ محترمه چې د سردردګان په پیدایښت کې د تشوشات روحي ډیر زیات رول لري او موږ باید د مریض هغه سردردی علت باید پیدا کړو. که چیرې د مریض سردردی د تشوشات روحي لکبل نه وي، د خفګان له وجې نه وي، نو د هغې تداوی هیڅ مشکل نه لري. هغلته یو ډاکټر صاحب چې د اعصابو او رواني تکلیفو متخصص وي هغې ته مراجعه وشي او دوا یې واخلي، انشاءالله سردردی ښه کیږي.
تشکر دکتر صاحب. میگرن چه رقم درمان میشه؟ تداوی از میگرن چه رقم است؟
میگرن تداوی میگرن با سه مرحله می باشد.
بله.
اصلا تداوی میگرن سه مرحله. اول در مورد زی که عمومی وضعیت مریض باید مد نظر گرفته شود.
بله.
یعنی به این معنا که او فاکتورایی که باعث پیدایخت پیدا شدن اعراض سردردی یا میگرن می شود او باید از مریض دور نگاه داشته شود. مثلا در غذای مریض اصلاحات به او یک تعداد غذای خاصی که باعث سردردی ها میشه باید او از مریض به سر مریض محدود شوه و همچنان یک تعداد خانم هایی که مثلا در ابتدا از تابلت های ضد حاملگی استفاده میکنن و بازود باعث سردردی ها میشه باید او دفعتن قطع شوه. به خاطر که قطع نشوه باعث ترومبوز دماغ میشه.
آها تشکر. بازم یکی از دوستای ما روی خط هستن، میشنویم اینا چی گفتن. بله سلام
علیکم. احمد خبر کوم زه پښتون یم، تکلیف هم لرم، سدید سردردی لرم، پروکسیتین هم ټولای تبلیغ کوم، سټیمیکن خورم او ایمایلین خورم. دې له ما مخ په کور کې ناش په پرسیدل غوم له مخ په پرسیدل دی آیا دا پرسو ځان دې کنه خلنګ دې پرې کېدم او کفرې نه کوم وسایل درال.
تشکر برادر ما بودن بصیر. در مورد سردردی سوالات داشتن، بفرمایید دکتر صاحب.
میشه که در این مورد یک چیز معلومات برشان بتم؟ دوای خود باید اول از دکتر صاحب متخصص باید شروع کنن که برشان چیزی که توصیه میشه، خصوصا دوا باید نگیرن و معاینات خود در این زمینه باید مکمل تکمیل بسازن که علت پندیدگی یا روزایما و دیمایی که برزی پیدا شده که معلوم شود.
تشکر دکتر زیب. علت بروز میگرن چیست؟ چرا یک فرد مبتلا میشه به میگرن؟
در پیدا شدن میگرن از سبب توسو و تقبض شریان های داخل قف یا خارج قف پیدا میشه که البته در این مورد اعراضی که از سبب تقبض پیدا میشه باعث مشکلات دید در چشم میشه و اگر توسو پیدا کنه دیگه باعث سردردی به میان میاد. دیگه این یک به شکل یک مفکوره ای طور موجود است که یک تعداد مواد واز اکتیف میگن و بعضی مواد است که باعث تقبض یعنی تنگی و توسوی اویه میشوند که مواد عبارت از هستامین و سیرتونین میباشند که در صفحه اول باعث اسکیمیا میشوند و در صفحه دوم بالاخره اویه توسو میکنه باعث سردردی میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. دوستمان نوبهار همت از ولایت فرا روی خط هستن. بله سلام علیکم.
السلام علیکم دکتر صاحب، زما سلام و علی کلی ور چاټون اوریدم.
مهربانی بفرمایید.
دکتر صاحب زما پښتو زغاله چې دا من سر پایله په عام مذهب کې د پښتو په اصطلاح کې چې د لارې تداوی لري د اکثر خلک او د هغه اخیر توجه ته مراجعه کوي د خجارتو ته ځي.
هستا سه سوال مخسه ډیر زیات من نیم سره تداوی لري، تداوی معلوم ده، هیڅ مشکلات پکې نشته ده. کله چې تاسو تشخیص چې تاسو نیم سره لري، ډاکټر سه متخصص چې حالت تاسو سره په تماس کې ده، د دواګانې معلوم دي په بازار کې پیدا کیږي، نوې دواګانې راغلي سم نیم سره پیسې کې ترپتوپتان تان د کورنل نه ده چې هغه ډیر ښه مؤثریت لري په شکل د زرقی مقصد شي، په شکل د انشاقي مقصد شي، په شکل تبتونه مقصد شي. هیڅ مشکل نشته، ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ، انشاءالله مشکل حل ده.
زنده باشین دکتر صاحب. عوامل میگرن یا نیمسری چی است؟ چی عوامل در فرد ایجاد میشه که بفهمه که میگرن داره؟
عواملش اصلا یک شخص وقتی که پیدا میکنه میگرن، دیگر میگرن خود داشته میباشه، بعضی حالت هاییست که امو آرازش تجدید میتن. مثلا خوراک غذاهای خاص است که از قبیل پنیر است یا مسکه است یا تخم است، سیگرت کشیدن است، نارنج خام است یا میوجات خام است و همچنین دوره تحیز در خانم ها می باشد، سمارق خوردن است. این یا که اصلا یعنی در سردردی میگرن تجدید میده و دیگه باز دواهای اندومیتاسین یا ضد حاملگی، استرس و همچنین نارامی ها و اختلالات خواب هم باعث تجدید سردردی های میگرن میشه.
سلامت باشین. بازم یک دوست ما روی خط هستن، مشنایم که اینا چی گفتنی دارن. بله
سلام علیکم. تاسو دکتر صاحبتن نیکی لیوراندی زندکون.
سلام خدمت شما هم. بفرماین برادر، سوالاتتان رو مطرح کنین در مورد برنامه ما در مورد سردردی و میگرن است. بفرماین کدام سوال اگه دارین مطرح کنین.
بله دکتر صاحب، دوستان دارز ما پا دانیم که بندر کیزی دیارتو سرگوین که در اوزانی همون سر درد بسی او در اپس دستیم سرگ مصر امیشه پشواروز که وارا جو بسی نیم بکیز تا خاص تا اربطانیم بانی خورم بسی بانیم بکیز ای عددی تا دایار کم دکران چندین این تا چندین کراچی تا چندین کارکل کابل و کندار چرکم دکران سر زواب سر کم دکران سر پتا ماسم ملوی دکران سر پتا ماسم آنون تا دا چکی چک سر زخیر سر تک تور تاپ ده بری سلون تکیز نکسین دیم کنی بیا هم رفتی دا کیزو کدیا که
میگرن یا نیمسره زن خاص خصوصیتونه لری چې سو وخت شروع کیږي او په کوم شکل د سیر لري او سونه وخت لپاره د دوام کوي. دا ډاکټر صاحب سره تاسو په تماس کې استی نو کچیر د میگرن په حساب تاسو تداوی شوی استی دا تاسو دوا ورکړي نو همیشه ورسره تماس مونیسی. میگرن تداوی دونه مشکلات نه لري، اگر شکل اول تثبیت شي چې واقعا د میگرن دی، نیمسری دی او کوم بل شکل سردردی لري، هغه اوصاف کچیر د میگرن په تاسو کې خو دوا معلوم ده، ډاکټر صاحب تاسو په خدمت کې ده او مشکلات نه لري، نو مقصد تداوی امشاله چې کیږي خو په دې شرط چې اول تشخیص چې دا آیا میگرین لري که نه لري.
زنده باشین. یک دوست ما از ولایت نیمروز روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
سلام برادر، خوب هستین؟ خوش آمدید به برنامه. بله صدایتون ما مشنوین، بفرمایید.
دکتر صاحب من پوښتنه زه مریض لرم، همیشه نیم سره وی، نو کله دا در پرتی سي بیا
بلنی خراسی جا و سرعتی ریز دیده. بخی صحیح خبره ده.
دلی
آورم. چه کلا استاس مریض نیم سرای لری، یعنی معنی داده چه دا نیم سرای دردونه دسی خاص وصف ماهیت لری، وصف لری سیڑی کی وحی لکه چه اوشه سوری کی گی پدی شکل درد لری او سهار وقتی لخوانه درد زیاده شروع کی گی رنائی سره دی درد تجدید کی گی، دا موسم بدل دو سره تجدید کی گی، دا مریض دا مقصد که
چې کله دا خصوصیات په دې تاسې کی نو د دې لپاره در سردردی دواګانې موجود دي او کولای شي چې خپل ډاکټر صاحب معالج ته مراجعه وکړي او دا غي در مشورې لاندې خپل دوا واخلي ځکه چې میګرین سردګانې زړه بدوالی لري کانګی لري د مر څخه سړی ډاریږي د غږ څخه سړی ډاریږي او دغه مخکې مې څو جملات نور استعمال که دغه شان که تاسو کې موجود دي نو تاسو مصاب په نیمچری هستید نیمچری دوا معلوم دوا اخلي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. برادر ما جلال الدین از ولایت قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله ورځ مو خوشاله ده چې ملک صاحب سلام علیکم ماما. مهرباني. اوس ته سلام وایم چې پښتنه دات نه پرسر د کله کله درځي پرسر د ګولۍ شې د ریلی ټابلټ کړم هغه چې وخت مکر سمې بیا چې څو ورځې تا پر سر مې جاډي ورځې ورته درځي پرسر
چې خې در وخت سي درد شما درین
دا ډیر وخت کې تقریبا واته میاشت کې
او واته میاشت کې درد څو ورځې دوام کوي
چې ریلی ګولۍ وخت نه یو سات بس تقریبا نیم ورځ ورته ورته شي
زړه بدوالې کانګې دا شیان خورته نه پیدا کیږي د درد په وخت کې
نه یا دا دنه په کې وکړ تر کله کله دا یو وخت زړه باندې درځي
او
بل وخت به بل وخت باندې
درځي په وخت کې سر د ضربه مربه چې لدلې نو
یا یا
او درد دروندې کې سړی کې وهي
او دا درد کې دغه چې درد دې درد پر باندې
او سید اورور بس سر دردی لري خو سر دردی چې دا ډیر قسمونه او رقمونه لري دغه باید دا تثبیت شي چې کوستا سره کوم نو سر دردی ده چې کله دا تثبیت شو د هر سر دردی په مقابل کې تداوی شته دا هیڅ مشکل نشته دې څه کې کوم تشویش ملري او چې کولای شي چې نږدې ډاکټر صاحبان تاسو سره د اعصاب ډاکټر صاحبانی مراجعه وکوي او دا غینه خو مشوره واخلي او بس تداوی امکان لري دوای په بازار کې موجود دی.
زنده باشین شنونده های عزیز. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 نشرات داره و صفحه اینترنتی می از azadiradio.com. باز هم یکی از دوستای ما روی خط هستن، بشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم. بفرمایین برادر، خوش آمدین به برنامه. مشکلتان رو بگوین.
خوب تاسو زما پر سر می درد وی او
سکیگی و بخی؟
سوال تان دوباره تکرار کنین؟ تماسشون قطع شد. دکتر صاحب، آیا استفاده از در دواهای مسکن مانند استامینوفن، آسپرین و پروفین برای درمان میگرن یا سردردی هایی که داشته می باشه یک بیمار مؤثر می باشه؟
در ابتدا برای سردردی استامینوفن، آسپرین دوایی هستند که برشان داده می شود و خوب مؤثریت داره و اگرچه عالی یک دوای نو که از خاندان تریپتان است که یک اگونست بسیار قوی بر ضد سیروتونین می باشد، یه در بازار آمده که به شکل زرقی هم است، انشاقی هم است و به شکل تابلت هم استعمال می شود و همچنین از تابلت های سپرو هپتادین مانیز استفاده کنیم. می توانیم موسیگار در بازار پیدا می شود که او هم در سردردی توقف سردردی ها بسیار مؤثر است، تا مشکل ندارد در دوای است.
یک دوست ما به اسم احمد چاز و کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم. سلام. احمد چاجان خوش آمدین به برنامه. خوب هستین؟ بفرمایین.
سلام. سلام فرشته جان. سلام به شما. سلام دکتر سید ملک زای.
بفرمایین.
من سلام تشکر میکنم. من وصل کردم در یک قسمت دکتر سید ملک زای سردردی اگر امکان مساج بده پیشانی خود و گردن خود یعنی چیزی مؤثر واقع میشه.
بله سید.
تشکر.
ما سوال تان گرفتیم. ما یک قسم سردردی ها داریم که به نام تنشن تایپ یا فشاری سردردی های فشاری میگن یا تنشی میگنشن. دوغ نو سردردی ها ما میتونیم که از مساج و تطبیقات گرم استفاده کنیم و بسیار مؤثرت دارن تداوی خود و همچنین یک سردردی دیگه به نام خوشه‌ای یا کلستر که بسیار درد شدید داشته باشه که در اطراف چشم و در عقب چشم به میان می و میتونیم که از تطبیقات گرم و یک اندازه فشار بسیار عادی بالای چشم و مساج دادن مؤثرت بسیار خوب
خوب در تداوی داره. بله میتونیم از مساج کار گرفتن میتونیم.
زنده باشین دکتر صاحب. چطور میتونیم از مبتلا شدن به سردردی ها پیشگیری کنیم که مبتلا نشیم به سردردی؟ در این مورد اگر بر ما معلومات بدین.
ما مریضای کسایی که مثلا مریض هستن و یا کسایی که مریض نیستن، ما باید همیشه این مد نظر بگیریم که کدام فاکتورهایی که باعث سردردی ها میشه و یا سردردی ها را تشدید میده که قبلا هم تذکر دادیم.
بله.
از او باید ما مریض خود دور نگاه کنیم و جلوگیریشه و در غذاها اصلاحات به رژیم خاصی که بعضی غذاهایی که باعث سردردی ها میشه خوراکش محدود شوه و همچنان استفاده بعضی تابلت های ضد حاملگی یا مثلا مریض ما که با پریشانی یا دپرشن داره، از او باید مریض خود دور نگاه کنیم، یک محیط آرام داشته باشه و
بله. دکتر صاحب در این رابطه بعدا صحبت میکنیم. یک دوست ما روی خط هستن، بشین. احمد از ولایت روزگان. بله سلام علیکم.
من دکتر دارم سلام. از نظر سر ما همش پشت سر من درد میکنم، درد بود، من دوا میخورم، این گونه دوا میخورم تشکیل درد کم سر آرام میشه در روز باز بزاره درد میزنم.
سوال تان گرفتیم صاحب، سردردی دارن، الان علت سردردی تان باید معلوم شوه که آیا فشارتان باید دیده شوه، زایات خود را خواسته داخل قف باید مد نظر گرفته شوه، سردردی های ساینوزیت مثلا کسایی که چرک قسمت های ساینس های فرانتال داره یا قسمت های عزم مگزیبولا داره، یا باید همش تشخیص شوه، درمان شوه. دیگه به صورت عموم سردردی ها عوامل و اسباب بسیار زیاد داره که از هر طرف باید سردردی